اته بجې شپې احمد شي بریم داسې جوړو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. دا موضوع مې په کاناډا کې میشت سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر منیر سره شریکه کړې.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا دا وړاندیز لري.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دي دا چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي.
په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري او هم خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
تر اتنی مو په چور وروسته دا بحث لرو چې کابل به واکمن دی. خطر هر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپایي ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. بشپړ خبرونه ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره شمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نه شم ویلی. خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت ته ترلاسه کولو هڅه کوي، دی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوه سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتنې دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم کاریاکاس میتسو تاکیس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکز وي وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې یک لک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نشتي د 2015 کال تجربه چې په ترس کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارتنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړی او په 2016 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړی په کابل کې د زیشون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی دی چې د دریو ښځینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکوونکي لري. ښاغلی پن فریټنګ ویلي چې غواړي دا کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي ځکه د ده په وینا شایي طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي که نه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې بریټ کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستانو ازادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو په ورځ بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي ناوالنی په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو ایجنټان دي او د ناوالنی د ترور په هڅه تورن شوی دی. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1914 کلونو ترمنځ جنو په ودونو کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.3 جنو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28000 و. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کال دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهمې مسلې په توګه یاد کړه. له ازادي راډیو مو خبرونه واورېدل. ازادي راډیو په منځني سپه 12/16 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
سیکرټری
بلینکن اند آی ام ګوینګ ټو بی ورکینګ دی وایز او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته شنو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د یکشن به پرس کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له خپلو متحدانو سره پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو 100 کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زنداني کړل. نو دا دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوی
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مرات نه کی د خلکو حقوق ورن کی د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کی او یو داس حکومت جوړ نه کی چې په یوه کې مختلف افغانان قانون وویني نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې سباندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانه ونې طالبانو ته ورکړي هغه یې درولی دی. دغه فشارونه
که چیرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم کښې په طالبانو باندې راوړي. دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لورې پورې وهي.
که چېرته همداسې وشتي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خو دا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېره مهم د طالبانو هېڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هېڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
له ښاغلي منیر احمد څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوق العاده غونډې جزئیات تر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی موندل شي.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه فوقالعاده آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې شخ وکړ چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یوه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ فوقالعاده غونډه کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیواده ووځي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته پر هغو پرېکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی و. هغه ویل له افغانستانه د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناټو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته یې کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
agatsa che us muhim di dari che pa kabul ke har nawai juri dun ke hukumat bayat athul shumul di aw har sa che la di yow bahir saram rasta kawale shi muhim di
Stoltenberg pa kabul ke de nawi hukumat pa jodawalo ke de Pakistan wanda muhim aw balala awewel Pakistan pa de barkha ke zangrai masuliyat lari zaka de pawaina ham de Afghanistan gawandai dai aw ham la Taliban us tarikh adi ke lari غزیات کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناټو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه بله غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناټو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناټو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شوه او له افغانستانه په تیرو 12 لسیزو کې د ټلوالې پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نه شوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناټو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناټو یې باید د افغانستان له قضیې زده کړي او زیاته کړه چې دی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې لداسې افغان سره شغیدلی یو چې د کابل په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ټکر دننه تلل دی او انتظار دی چې بهر تلاړ شي. دی د خپلو ستونزو کیسه کوي خو مخکې تر دې چې دغه څرګندونو ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلاره کې د لومړي بحران نښه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لورته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي، بل لورته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې چې له افغانستانه یې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایی ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وژل شي. د لویدیز بلې خپرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي، بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تېرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډېر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډېر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره کار کړی دی. د بشری حقونو فعالان، د بشری حقونو مدافعان، اکادمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري، خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر یې ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی عمومي عفه اعلان کړه. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به یې نوبت راورسېږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د ایستلو لپاره یې چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمېر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا متحد ایالات او ناټو د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لالاري له افغانستان خپل اتبا او دغه راس هغه افغانان باسي چې له دوی سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی. خو ډیر افغانان فکر کوي چې بیا اسنادو بهر ته تللی شي او له همدې عمله د کابل نړیواله هوایي ډګر ته مخه کړې ده. محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. له ده به واورو چې څرنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
لس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې ته عاجل هوایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو، حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدلم ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاوو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان و چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل، د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي، ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبانو تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې و هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کړي، نو د مرمۍ او د ډزو نه استفاده کوله، کلاشینکوف ډزې کولې په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې. نو ما فخر هم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت نه درلوده چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا 4 بجې مازیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې و چې ما خپل لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالي مالی مې هم چې ځان سره راوړی و هغه نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همداراز داسې مې موریدلی دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چا ته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسنادو پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته که څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري، نو مشکلات یې زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا څلور ساعته دروازه بنده وه او طالبانو خلک را جمع کړي وو. زه فکر کوم چې که چیرې دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړي وه چې داخل ته راغلي وای، نو دومره تیل ماتیل به نه و.
تمه لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دې الوتکې درک نشته؟
الوتکې خو مونږ پروازونه ګورو چې ځي و راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید زما دغه نظر له لارې چې شاید 15,000 کسان شاوخوا کې ماشومان ښځې واوسېږي، او دغه د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه همدا اوس لګیا دي چې کېږي. داسې ویل شوي دي چې د دروازې د خولې نه به 9 بجې داخل د رنوې خواته دغه کسان بیایي،
خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بله ورځ هم موږ دلته پاتې اوسېږو، ونه شو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمېر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندی پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا دلا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغې وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلي ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري آژانس د راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.
دا ساتي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې تر اټنیمه بجو وروسته بحث لرو. دا بحث متردری را ترخی چه پا کابل که چوک واکمن نشته. طالبانو دا غشار دا یکشن بی پرسونیو. ننی ووم آبرسته. پتیرو ووم روزو که دا طالبانو دا قطر دا دفتر سیاسی مشر ملا عبدالغنی برادر دا دوهی لشار کندهار تطلاله ده. اولده سره دا طالبان یوشمی نور چارواک هم کندهار تطلاله ده. او تردی وروسته دا ندی ویل شوی چه دای با کابل ترازی. خوانی ولسمشر یا البته ولسمشر اشرف غنی چې پخوانی ورته ونه وایي چې رسما تر اوسه لا اعلان نه دی شوی په عربي متحد اماراتو کې دی. مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو ته بحث وړاندې کړو، لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری یې ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتلي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستانو ازادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر جنټانو بندیزونه لګولي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته لکلونو بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشن بی پروسونیو. ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلي دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د راجوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
ولا من له کابل او قندار نه ووت، امیر عبدالرحمن خان هم ووت او نور مشران لکه همیشه علی خان، دوست محمد خان او نور مشران دي وو وتلي وو او دوم مرحلی ته بیا راغلل او خپل دي وطن خدمت یې وکړو.
بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له هیواده وتلی نو دی سرپرست ولسمشر دی. د ښاغلي صالح د اوسېدو ځای هم معلوم نه دی، خو ډېر باور په دې دی چې له کابله وتلی دی. د واک دا تشه که ژر ډکه نه شي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چېرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نه شي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کال افغانستان کې چې جنګ ده په همدې افغانستان کې، بس صرف اته نه کال افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې، نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان دوکړه او که سره منټالیټی لنګانه نظر وکنو دغه وطن په کې ځوان نم کاو او وسم چې په دغه حالت کې ځوان کما ز تاسو ته خبرو کوم، زه پیګم چې په دې خبر و ډیر افغانان له ما خپاسي او ما باندې بیا د انتحاري نوم کیدی لکه سل وارث په ما د انتحاري نوم کیو. دغه څلور ورځې دوه ورځې کابل کې آرامي ده، ما په دوه څلور کال کې دغه آرامي نه ولیدلې. خلای د قدرت هم ستا بل اخره یو نظم سره ترتیب سره څو نفر سره چې هر رقم باندې ګرځي په دغه ښار کې ګرځي، نه څوک غلا کوي، نه څوک څوک وهي، نه کم نرخزه ته ګوري، نه کم نرخزه زوروي، نه کم د تومانچې غږ سره، نه د انفجار او انتحار غږ سره.
سوال دا و چې دا خبره خوده ازادي راډیو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره دا ده سیاسي چارو د یوې کتونکو په صفت باندې په څه سترګه ګوري که چیرته ژر تر ژره په کابل کې یوه اداره واکمنه نشي، فکر نه کوي چې همدغه امنیتي وضعیت به هم خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نه کوم چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل ښه ښه شخبرو ته خلک سیاسلاګانې درودي خپل اوس منډې وایي دفترو ته طالبان ته زاري کوي راخسي موږ سلا واخلي. په هر صورت فکر نه کوم امنیتي ګډوډي راسي، مګر همدغه ګډوډي به چې رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي، نو نجونې او هلکان غواړي چې پوهنتون ته لاړ سي، تحصیل وکړي، مکتب ته لاړ سي، کار وکړي، خلک دغه شی فعلا بندي، دغه یوه خاصه ګډوډي ده چې فعلا نه وینم.
مننه. بل میلمه مو باری آرس چې په خبرونه کې را سره یو ځای شو. شغلی آرس ته شرغلاست ویم، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. آرس محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې کچیرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزې به را پیدا نشي
په کابل کې؟ یا وایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونه اوږد شي. کله چې طالبان و ارک ته ننوتل سمدستي انتظار دا و چې نوی حکومت اعلان شي او دا وزارتونو و قطاعات و دا ځینې شیان په خپله بیرته نورمال حالت ته راسي فعال شي. خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان شوی دی، نه یو رهبري شورا اعلان شوی دی، نه یو مسؤول کس معرفي شوی دی. د مملکت ادارې د دولت ټول خالي دي، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال و جواب مرجع معلومه نه ده. یو عجیب حالت و کمپرما دی چې د افغانستان دپاره خاصتا په کابل کې د حکومت دپاره ډېر سخت ستونزمن حالت.
مننه آرس. شغل اصولی هم په خبرمنه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست وایم. کمال ناصر اصولی د ولسی جرګې غړی. اصولی صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پوښتنه که له تاسو وکم چې په کابل کې که چیرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د ادارې خلا دوام پیدا کړي څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قمندان د امنی او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارګ ته داخل شي ترڅو موږ پوه شو چې فعلا حداقل یو څوک شته چې د کابل چې 6 میلیونه نفوس لرو دغه ښار کنټرولیږي او جګړه به نه وي او چور به نه وي، د چورو چپاول مخه نیول کېږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر څه هغه رقم هم سم نه دي لکه د ولس غوښتنه چې ده، او که دا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زوینم خپل سره موجود دي طالبانو په نوم باندې هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکار وو د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، 10 نفره په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مسلح کړي دي او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د خلکو د کورونو نه موټر ایستلې دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد مورته نه دي ورکړي. هغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په ښار کې هغه کسان د امن لپاره استخداميږي. دغه سی یو حالت
اصولی صاحب، البته طالبانو ویلی چې وسلی ټولو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که دغه وسلی ټولی شي هم د یو نظم په اساس باندې باید غونډې شي؟
دغه وسلی چې د چارواکو څخه اخیستل کیږي که حقیقي طالبان او هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوي وای کابل ته راننوتلي وای د هغه لخوا جمع شوي وای، یو سند به ورکولی یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکي ته چې ستا څخه موږ دغه 4 میله 5 میله 10 میله دولتي سلا واخیستله او کله هم که حکومت ستانه پوښتنه کوي دا سند هیڅ نو دغه ډول مسایل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي، هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلی امکان لري 30% 40% هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي او د 70% لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو ته لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي. او هغه اشخاص موږ ډیری داسې اشخاص زه پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم هم بدوي، نظم هم نه راولي، ولس هم ډاروي او وحشتم خوري بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي او د شهر نظم ته ډیره پاملرنه او پوچیدی توګه باندې په ظرف د دوه درې ورځو کې کب کابل کې امن را نه دی زه مطمئن یم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کیږي.
مننه اصولي صاحب. آزادی پچپو کې پروګرام دی لایې خبرتیا وروسته دې موضوع ته ادامه ورکو او دې بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت دغه خلا چې په کابل کې شته دا څنګه ډکېدای شي. البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادی پچپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل وروسته کلونو بي واکمنه ده. میلمانه مودی هیله ارشاد د ولسی جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. اغلی ارشاد، دا اوس دوه ځای خبرې روانې دي. یو ځای منظمې تقریبا چې یو شمېر سیاستوال لکه یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلي، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللي دي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبرې کوي، او بل لورته د حقاني شبکې یو شمېر مشرانو لکه انس حقاني له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره، له د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي، له ګلبدین حکمتیار سره یې خبرې کړي دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوو ځایونو کې روانې دي او د دې راپورونه خپره شوي دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د را جوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پیش چې تاسو سوال ته جواب درکړم، د وصولي صاحب نظر سره زه کاملا موافق یم. بعضې هلکانو سلاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا یې دما په کور باندې تللي چې زه خپله کور کې نه وم، خو ما چې دا مشرانو ته بعض ځایونه مې پیدا کړل، د واټسپونه مې نمره واخیسته، زنګ مې وروه. تقریبا موضوع حل ده او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وویل چې دولتي کور د موږ اخلو، هغه د دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګم واقعا دغه رجمره چې ستا چې زه هم د اصولي صاحب په څیر باندې د طالبان مشران نه لکوم چې دغه کمیسیون زر فعال کړي او موږ ته یو ادرس پیدا شي، داسې د سیس کې چاته موږ خبر ورکړو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره سوز دوی تفیدلی دي چې نو تفیدلی زله وخت په خبروم دوی یو رسمي سفر درلود. دا چې رسمي سفر کول ډیر ځن پات سوغه د دوه ورځې سفر وو، تر اوسه پورې پاتې دي. دوی د دې لات باندې نه پیګما خو دی ما په نظر باندې چې ترجیح صاحب سره کړه د طالبان مشران یا ناسا قانی ګوري، دوی اعلان کړی چې موږ یو همش مت جوړو. نو په دې مشمول حکومت کې کمشران سره خبرې کی، دا به چندان نقص نه لري، ګټه به ولري. خو له مشرانو نه زده ای لکه مته دورې د شو کاله موږ باندې دیموکراسي یا دوله، موږ د دیموکراسي قرباني کړو. د دوی په مجلسو کې یو خزه هم نسته، او بل د دوی د مذاکرات په غشې بیرون
راوځي. تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له پخوانیو چارواکو دواړو؟
اول له ډیموکراټانو نه لرم، هغه ډیموکراټان چې د شل کاله موږ د ډیموکراسي قرباني کړو، او دوی چې همیشه ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دای موږ مشران دغه څوک هم چې غږېږي هر اقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستا چې سارې په تنې باندې ارزي یا په خبر پوهېږي، موږ به هغه هم را وغورځي او مور پیس دوی څه شی وایي. خو دا کار نه ده کړی، شاید هم د طالبان له ډارې دا کار نه کړی. خو زه هیله دا لرم چې دې خبرې ته هم د طالبانو مشران متوجه وسي او هم د موږ مشران متوجه وسي. مونتا اول ډیموکراټانو نه غواړم چې دې خبرې ته متوجه وسي. دونه چې ښځې زپیدلې دي په دې جامعه کې، خو څوک زپیدلې دي؟ ښځه چې اولاد لاس ورکړي، میړه لاس ورکړي، ټوټه ټوټه د یو د ښځې دید نظر د یو سړي دید ته فرق کی. نارینه خو بیخي ښځې ویرې کړي دي، بس ما په دې غم کې دي چې اوس موږ څنګه را یو رقم دي ځان جای کو ځان ته قدرت.
بس نارینه ډېر غیبت به نه کوو. هیله جان ارشاد، د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات دي. دا مانه
ټولې مورو نه دي، ماره تاج د سر تاج دي.
مانه آرس صاحب، د همدغه پښتنه سي دغه دوه ځای سیاسي هڅې روانې دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطره. دلته دا سوال مهم ده، دغه پخوانی سیاسیون چې اسلام آباد ته تللي دي او یا په کابل کې دي، لږو دواړو لوریو سره کلونه کلونه طالبانو جنگ کړی دی. آیا ممکنه ده چې دوی په یو حکومت کې سره راغون شي او یو ځای شي؟
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو لري دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان او پراتیفي یا نظامی برخې د سنبالېدو هڅه وشي. موږ ګورو طالبان حکومت په خوانی رنگ دي، نوی حکومت را منتصوی ندی طالبان و افراد پارگ ننوتلی جی خودی تو روس ندی توانیدی چه سرپرست شریعه یا سرپرست شورا ده هیواد ده امور ده تنظیم ده پار وگو ماری که ده غسی کار دوی کری وی موز پا جی خوشحالو یو چه ده حکومت جوړېدل څونه ډېر په ځنډ وسي او څونه ډېر په تفاهم د مختلفو اړخونو سره وي دا به ډېره ښه خبره وي دا ته خوشحالي ځای دي کم کسان چې پاکستان ته تللي دي او یا کم کسان چې غیر له پاکستانه تښتېدلي دي لکه دوستمو نور احمد دغه عطا محمد نور د دغو سره هم یعنی ولس په دې خوشحاله دي چې هر څونه که دا کابینه و زندیجی هم پروانه لری خود پخار هستی حالتا هدف دادی که خلا باید پنیسبی شکل دا منزو لارسی چه دا جرائمو مخونی ولسی اواز دا جرائمو نزده دا تاست لنده اشاره وکم گره پا افغانستان که اقدامات انقلابی وسول ولایتون عجل عجل تصرف سول دا دی روز تا هم اقدامات باید عجل عجل ترسر سی که نیسی ترسر دغه خلاوی دا مشکلات را منځته کوي چې زه اشاره ورته کوم تاسو په دې ورځو کې اوري چې احمد مسعود دی په پنچیر کې دي ټانکونه دي او سلاوی دي د وزارت کې پاس خیوري دي هغه وایي زه د طالب سره جګړه کوم دا دیگه پس چند سور کول کېږي چې دلته اقدامات عجل نه دي حکومت کې خلا ده د هغو دپاره چانس د دې برابرېږي چې ځانونو سره تنظیم کړي تماسونه سره ونیسي او حتی کله کله داسې خبرې هم رارسېږي چې کاپیسا او خواته جنګ دي یا د پروان خواته دمدو خلکو او غیر له دې څخه نور هغه قطبونه چې په جګړه کې پخوا ښکېل وه لکه عبدالرشید دوستم اوس دغه خلا هغو ته هم دا امیدونه پیدا کړي دي ځینې ځینې څرګندونې د بهار څخه کوي چې موږ بېرته ځو افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې یا مقاومت کوو یا داسې کوو دا ټول مسایل زېږنده ده دغې خلا ده نو زه حکومت هر څونه چې پراخ وي هر څونه چې په تفاهم وي افغان ولس په خوشحاله دي که زندېږي م حوصله منګي څخه کار اخلو ورته ولې دلته باید په دغه جریان کې خلا موجود نه وي اقلا په د ارګ کې یو سرپرست کمیشن موجود
مننه عارف صاحب دا مهمه خبره ده په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم اصولي صاحب تاسو له ښاغلي عارف سره هم نظر یاستئ چې ژر تر ژره باید یوه اداره د ارګ واک په لاس کې واخلي
زه غواړم دغه ستاسې سوال په دوه برخو وویشم یو داخلي ارګ او یو بهرنی ارګ په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغله او دوی هم امید نه درلوده چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي دوی آماده نه وو هیڅ شي ته اما د یو بیړني مسلې سره مخامخ شول خو کابل ښار بیړني رهبرۍ ته او افغانستان بیړني رهبرۍ ته ضرورت لري په دې موافق یم